پشتی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. سالی صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور د خبرونه تر 15 بجو ده. پر راپورونه کې اوري چې سش کال د ثور د اتمې جشن کمرنګ وو. په پاکستان کې پر کاندیدانو بریدونه ډیر سوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو په درشل کې نورې حملې هم سوي دي. خو تر هغه مخ کې د افغانستان خبرونه له محمد قسیم سلیمان څخه خبري.
سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سر ټکو ته. جمهور رئیس حامد کرزی له فنلند او ډنمارک سره د همکاریو د سندونو د لاسلیک په مقصد نن اروپا ته روان سو. د انتخابات کمیسیون وایي تمه لري د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 300,000 څارونکو لخوا وڅارل سي. او د غزنی د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن له خپل 200 سره د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل سو. پورا کورونی خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی نن له درو اروپایي هیوادونو څخه د لیدو په مقصد له کابل د اروپا په لور روان سو. د جمهور رئیس د ویاند امرستیالی عادل راز ازادي راډیو ته ویل چې شغله کرزی به په دې سفر کې له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي او له استونیا څخه به هم د یوې رسمي بلنې پر اساس لیدنه وکړي.
نن رئیس جمهور په یو رسمي سفر باندې ډنمارک، فنلند او استونیا ته لاړ. نو سفر به اول د فنلند شروع وي. فنلند کې به هغوی هملته یو د همکاري سند افغانستان او د فنلند دولت منځ کې به امضا شي او د هغه نه بعد به استونیا ته ځي. د استونیا دولت دعوت پر اساس باندې او له هغه نه بعد به ډنمارک ته ځي او هلته به د ستراتیژیک همکاري سند افغانستان او د ډنمارک دولت منځ کې به امضا کړي.
په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنی چار وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دتفرس پنتا او یو شمیر نور چارواکي ملتیا کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو شاوخوا 300,000 څارونکي او کتونکي سازمانونه، رسنۍ او اشخاص څارنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو نړیوالو او کورنۍ څارونکو غوښتي چې په دغه انتخاباتو کې د څارنې لپاره له یاد کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په تیرو ټاکنو کې د 300,000 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې څخه څارنه کړې ده. موږ بیا هم هیله من یو چې د ټاکنو لپاره په شاوخوا 300,000 یا د هغې څخه هم دا تعداد پورته لاړ شي.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې رواني نامنې د دغه انتخاباتو د شفافیت او په هغه کې د خلکو د ګډون لپاره یو لوی خند بلل کېږي. د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره کېږي. د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن له خپل 200 سره د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وشل سو او 200 ساتونکي ټپیان شول. د غزنی د والی ویاند نبی جان د پیښه تایید کړه. وایي چې د محمد حسین موټر کله چې د زنی خان ولسوالۍ ته روانو د سړک د غاړې پر یو شخصي ماین برابر سو. وسلوال طالبان د دې پیښې مسولیت منلی دی. او وروستۍ کورنۍ خبر هم دا چې د کندهار ولایت دوه تنه زده کوونکي چې د افغانستان په استازیتوب د زده کړې په نړیوالو سیالۍ کې ګډون کړی و لومړی او درېیم مقامونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په ترکیه او ازربایجان کې جوړې شوې چې د عبدالحسیب په نامه یو زده کوونکی د ریاضیاتو په برخه کې لومړی او د بنیامین په نامه بل زده کوونکی د کمپیوټر ساینس په برخه کې درې مقامونه ګټلي دي. په دغه سیالۍ کې د شپږ ژویا هیوادونو څخه زده کوونکو برخه اخیستې وه. دا د دې محل کورنۍ خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو په درشل کې نورې بمی حملې هم شوې دي. پولیس وایي نن په کوهاټ کې د یو آزاد کاندید د انتخاباتي دفتر مخ ته چاودنه وشوه چې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول. دغه راز نن پېښور کې هم یوې چاودنې 3 کسان وشل. له دې وړاندې تېره شپه په کراچۍ ښار کې 2 چاودنو 4 کسان وشل او څه د پاس 40 نورې ژوبل کړل. په کراچۍ کې شو روسي او چاودنو د پیپلز ګوند او متحده قومي غورزنګ دفترونه په نخښه کړي دي. پاکستانی طالبانو غواخ کړي چې د سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو، پیپلز ګوند، متحده قومي غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند غړي او انتخاباتي دفترونه او غونډې به په نخښه کړي. د امریکا رسنۍ وایي چې د باسټن د پیښې د دوو مشکوکو عاملانو په اړه نور جزئیات ترلاسه شوي دي. د باسټن د ځغاستې په سیالۍ کې د بمي چاودنې د یو مشکوک عامل په اړه ویل شوي چې هغه له خپلې مور سره په تلیفون کې د جهاد په اړه خبرې کړې دي. د دې چاودنې یو مشکوک عامل تیمور لنګ څرنایف په 2011 کال کې له خپلې مور سره په تلیفوني خبرو کې د جهاد یادونه کړې وه او د دې خبرې روسي مامورینو په پټه ثبت کړې دي. سی این این تلویزیون د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی څارنوال اریک هولډر په حواله وایي چې په دې باب سره نشي کولای. تیمور لنګ څرنایف له پولیس سره په نښته کې وشل شو، خو د کشر ورور د باسټن د حملې په تړاو چې درې تنه پکې وشل شول او 204 شپېته نور ژوبل شول، له ټپي کېدو وروسته له جنایي تورونو سره مخامخ دی. د عراق یو رتبه مقام وایي د الجزیره په شمول یې د لسو سټلایټ تلویزیونو چینلونو لایسنسونه ځنډولي دي. د عراق د رسنیو او مخابراتو د کمیسیون مشر مجاهد عبدالحی دا تلویزیونو چینلونه په عراق کې د تاوتریخوالي او فرقي شخړو په پارولو تورن کړی دي. د دې پریکړې له مخې دا تلویزیونو چینلونه په عراق کې د فعالیت اجازه نه لري. د عراق حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دې هیواد په شمال کې د پنجشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او سنی مذهبو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 180 کسانو وشل شول. د عراق په سنی مشتو سیمو کې له تیر اونۍ راهیسې زرګونه کسانو د هغه څه په وړاندې چې د مرکزي حکومت تبعیض بلل شوی دی په مظاهرو او لاریونونو لاس پورې کړی. اسرائیل وایي چې د دې هیواد د ویلوتکې په غزه کې وروسته له دې د حماس هدفونو وشتل چې له د غزه سخت دریسو د اسرائیل پر جنوب راکټونه وشتل. د اسرائیل پوځ ویل چې نن سهار وختي د حماس د روزنې یو مرکز او تروریستانو یو سلاکوټ په نښه شول. د غزې روغتیایي مامورانو ویلي چې په دې برید کې څوک ژوبل شوي نه دي. د اوکرين د جمهور ریاست د افریقا کمیسیون وایي د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د سزا پر افریقا غور کول تر وخت مخکې خبره ده. تیموشینکو دا محل په بند کده. د کمیسیون وایي پر تیموشینکو ځینې لګیدلې جنایي تورونه اوس هم تر څېړنې لاندې دي چې محاکمو یې لا په اړه حکم نه دی کړی او د هغې بخنه به تر وخت مخکې خبره وي. ټاکل شوی ده چې د پنجشنبې په ورځ د اروپا اتحادیې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران اوکرين ته لاړ شي. دوی ویلي د تیموشینکو قضیه د آزاد تجارت او د سیاست اړوندو معاملو کې د چټک پر مختک په وړاندې لوی خند جوړ کړی دی. تیموشینکو د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې له روسیې سره د ګازو په یو معاملې پورې د اړوندو جرمونو له کبله په 2 کاله بند محکومه شوه. او د ایټالیا نوی حکومت نن لوړه وکړه او په دې سره د یوروزون د دغه دریم ستر هیواد دوه میاشتنی سیاسي لانجه پای ته ورسیده. ټاکل شوی ده چې د صدر اعظم انریکو لیتا په مشرۍ نوی حکومت راتلونکي اونۍ له پارلمان څخه د باور د رای د اخیستو لپاره وړاندې شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په روم کې د نوي حکومت د لوړې د مراسمو پر مهال د صدر اعظم د دفتر مخته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. رپورټونه وایي چې په دې ډزو کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. ایټالیا په نوي ائتلافي حکومت کې د پخواني صدر اعظم برلسکوني د ګوند په شمول مرکزي ښي اړخه او مرکزي چپلاسي ګوندونه شامل دي. او اوس هم د هوا حالات.
سلام و محرک علیکم. قسیم سلام علیم و ده هم در راتلون که چلالوش ساعتون رو لپره ده سانتیگریت پا اساس ده چوستر و شارونو ده هوا ده حالات ورد کل. پلازمین کابل ده تودوخ لوڑه درجه شپارس تیته و آسمانی و ریز ده. کندهار ده تودوخ لوڑه درجه پینزه ویش تیته وولس آسمان به برگوی. هرات ده تودوخ لوڑه درجه نونس تیته شپار آسمان صاف شدل سوی. مزار شریف کی ده تودوخ لوڑه درجه نونس تیته اته آسمانی و ریز ده. او ده جلال آباد آسمان به هم و ریز پوشلی وی ده تودوخ لوڑه درجه چلر ویش تیته څوار لسترجې د سانتیګریډ اټکل سوي ده. لیمل تیامو مننه کوم.
تاسو د ازادي رادیو د خبرونه اورئ چې تر 15 بجو ده. سشکل د ثور د اتمنیټي د جشن المنزل محدود شکری په دیړه د خلکو خبري هم در اورو.
کوم خلک چې خپل وینه توې کړل هغه رابران سره هغه رابران نن بلن منزل شرکونه دغه شان لري.
بیا به د یو بل افغان څخه وری چې د ثور له اتمی او ومی څخه خاطري لري.
لری صحوت بتلو الته بمون د شپې بم ډوډۍ په خکړه د کور کې بیا به ډوډۍ بم ځان سره واصل د ورځې بغیر د ورځې مونږ په موضوع کې په غارو کې وو.
د تیر اونۍ په طبي پیښو کې د مړو شمیر شپېتو ته رسېدلې. د کندهار دوز د کوونکو په ترکیه او آذربایجان کې په یو سیالۍ کې لومړی او دریم مقامونه خپل کړل.
هر څوک باید قابلیت ولري ښه زده کړه وکړي ځکه بې زحمت راحت نشته.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې 300 څارونکي به د جمهوری ریاست دولتي شوراګانو د انتخاباتو څارنه کوي. په خبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو بمی هم 14 زیات سوي دي. په پاکستان کې د جاسوسي په تور د نیول سوي هندي وګړي مور نن لاهور ته ورسېده. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو. د ورکو ازنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د ثور له اتمې نیټې څخه یو ویشت کاله تیریږي. دا ورځ په افغانستان کې پر شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د بری ورځ ده. دا ورځ هر کال د هیواد په مرکز د ولایتونو کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو سږ کال د دې ورځې د لمانځلو نښې نښانې نه لیدل کیږي. خلک وایي چې د دې رژیم واکمنانو دوی ته هیڅ خدمت ونه کړ. نور تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د ثور اتمه چې د افغانستان په تاریخ کې په شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د بری د ورځې په توګه درج شوې ده. له 1901 لمریز کال را په دیخوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په غونډو او جشنونو سره لمانځل کېدله، خو سږ کال په کابل ښار کې د دې ورځې د لمانځلو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. سره له دې چې دا ورځ د حکومت لخوا عمومي رخصتي اعلان شوې، خو په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه کمه او لارې سړکونه واټونه د نورو ورځو په نسبت تش او ساړه ښکاري. ځینې خلک وایي جهادي مشرانو د خپل واکمنۍ په موده کې د خلکو او هیواد هیلې په پام کې ونه نیولې او د خدمت جوګه نشول. د همدې له امله یې زړونه مات او له لمانځلو سره یې علاقه نه لري. د کابل ښار یبو اوسیدونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل
هر افغان وګړي سدري کسان څلور کسان همدغه افغانستان د افغانستان ازادي لپاره شهیدان ورکړي دي، او کومه سده روان دي دا بس اغلی ته ګټه ورسېدل. اروپا ته لاړ شي، دوبۍ کې خپل ځان لپاره یو شی جوړ کړي، د افغانستان کې بل منزلونه جو اخلي، شارکونه په نوم کې کوم خلک خپل وینه توی کړل هماغه رهبران سره. هماغه رهبران نن بل منزل شارکونه دغه شان لري. کوم کسان چې مړ شوي دي خو پیږي دغه رهبر چې کوم دغه سړی فلانی سړی فلانی سړی مړ شو همدغه د افغانستان استقلال لپاره اغې ته شي ورکړي دي. پیږي چې دماغه کلی دیو جماعت خلک دي، اغې نه څوک پښتنه نه کوي، خلک ختمن مایوسه کیږي، د زړه هغه کیږي نو.
د ښار بل اوسیدونکي اخترګل وایي چې د جهادي تنظیمونو خپل منځي جنگونه چې وریاد شي په اوسني وضعیت شکر باسي.
موږ دې ته خپای ز خدای پاک افغانستان کې امنیت راولي چې موږ بچانو باندې بیا د سیل درنه سیل کپ خو سره غلې او دا خلک چې خوشحالي نه کوي، دا جسم نه کوي، دا نه کوي، خو هم دې نه خپای دي کنه. خو دا خو پخوا هم همدا شی اوس مکې ته لاړ او هلته یو قسم سره وکړه چې بیا به غداري نه کوو، بیا غداري وکړه کنه، غداري افغانستان کې وکړه. ما هغه اوس هم دي هغه غداري کوي کنه چې لاړ افغانستان تباه کړه. بس هر سړي یو ویل زه ماته چوکۍ ته بل ویل چوکۍ جنگ سره وکړه، افغانستان لاړ تباه سو. غریب سړی دې ته خپه ده چې دا کرزي پچای لاړ شي، بیا به خل وخر شي، بیا به یو چوکۍ سره جنگي پوه شي.
په افغانستان کې د مجاهدینو د اسلامي حکومت لومړی رئیس صبغت الله مجددي و. د دې حکومت له جوړېدو لږ موده وروسته د جهادي تنظیمونو ترمنځ خپل منځي جنگونه پیل شول چې یوازې په کابل ښار کې پکې کابو او بیا زر ملکی خلک ووژل شول. د دې رژیم پلویان وای افغان مجاهدینو د شوروي ځواکونو پر ضد اوږده مبارزه کړې، مهاجرت ته اړ شوي، په لسګونو زره شهیدان شوي او هیواد د قربانیو په ورکولو د پردي له اشغاله آزاد کړی دی. دوی وایي د ثور اتمه د دوی ویاړ دی او باید هر کال په ښه توګه ونمانځل شي. د ولسي جرګې غړی او یو پخوانی جهادي قماندان محمد اکبری وایي
ما از هشت ثور تجلیل میکنیم و با آن افتخار میکنیم.
مونږ د ثور اتمه لمانځو، پرې ویاړو. د هر افغان مسلمان دنده ده چې د ثور اتمه په ښه شان ولمانځي. په دې ورځ افغانانو په بېسار قربانۍ سره هیواد آزاد کړی دی.
افغان حکومت دا ورځ څو کاله په مسلسله توګه په غونډو او جشنونو سره ونمانځله، خو کله چې په 2003 میلادي کال کې د دې ورځې د نمانځلو پر مراسمو راکټونه ولګېدل، له هغې وروسته د حکومت لخوا یوازې د یوې مختصرې غونډې په بڼه د ځانګړو اشخاصو په ګډون نمانځل کېږي. خو سږ کال حکومتي چارواکو هم په کومې رسمي غونډه کې د دې ورځې د نمانځلو په هکله رسنیو ته هم خبر نه دی ورکړی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د ثور له اوومې او اتمې بدې خاطرې لري. دوی وایي چې په دې ورځو کې د کورنۍ څو غړي مړه، کورونه یې لوټ او تالان او خپله د کورونو پرېښودلو ته اړ شول. په دوی کې یو هم پخوانی ښوونکی رحیم الله دی چې د کورنۍ څو غړي یې د ثور پر اوومه او اتمه وژل سوي. جمیلې ظریف ته یې د خپل برخلیک داستان بیان کړی.
دا اوم د سور خټول دنیا ته معلومه و چې یو تاریخ اورز په افغانستان کې دهشت ظلم بربریت او د افغانانو وجنه او شهید کېدنه دا د اورز اتم د سور داسې اورز و چې دا هغه د افغانستان یو استقلال ټول دنیا کې دا یو انقلاب داسې یو انقلاب چې ټول دنیا ولید د افغانستان قانوني حکومت چې داوود خان سر د داوود شهید دغه او دولت ډیر شهیدان ورکړ معلوم په یو لیسه کې معلوم چې ما د هغه حالات لید ما مرګونه لیدل ما مغفله مهاجرت کړی دی د ملک نه وتلی یم بیگانه او مزدوري مې کړی په بیگانه ځای کې مې شپې ورځې تېرې کړي د هغو نفقه مې هغه خپل الاله نفقه خپل اولادو سره پیدا کړې ده.
بلکې صاحب ځینې خلک له دغو دوه ورځو خرابې خاطرې لري مثلا د کورنۍ غړي یې مړه سول پکې له لاسه یې ورکړله خپلوان یې پکې لاړل تاسو خو به خدای نه خواسته دغسې کومه خاطره نه لري چې مثلا د کورنۍ څوک هم یا د خپلوانو کې کوم ډېر نږدې کس په دې ورځو کې له منځه تللی
مونږ ډېر شهیدان ورکړي مونږ د خپل کورنۍ نه شهیدان ورکړي داسې شهیدان مونږ باندې تقریبا درې دفې مونږ باندې داسې بمبار شوی دی چې یوه دفعه دولس جهاز راغله چې هغه دولس جهاز په مونږ باندې تیارې وې چې هغې به مونږ باندې بمبار وکړو بل دفې لس دانې بل دفعه اخر دفعه درې اته دانې په مونږ باندې بمبار وکړو مونږ د خپل کورونو وتلي وو لرې ساحو ته وتلو هلته به مونږ د شپې به م ډوډۍ پخه کړه د کور کې بیا به هغه ډوډۍ به م ځان سره واخیستله د ورځې به ګرده ورځ مونږ په موضوع کې په غارو کې وو بس د هغې نه چې به شپه شوه تاریکي وشوه بیا به کور ته مونږ باندې همېش دا بمبارونه زمونږ ډېر اولادونه له منځې لاړه هلکان یو تې په پوهنځي کې یو هغه زما ورارو هغه بیچاره شهید کړ د جلال آباد ننګرهار پوهنتون یې وړ هغه شهید کړ نور په کور باندې مونږ باندې بمونه واچول
دغه ورځ کله را رسېږي دوی څنګه احساس کوي چې په دغه ورځ هر کال په دې کې دوی یو کال اضافه کیږي
خو دغه احساس کوي نو وایي چې یاره دا ویدام اوس د دې چې دوی خوشاله په دې باندې چې زه داخل مونږ نه وتل نور به آینده ته مونږ ته دا حالات مونږ ته نه پیښیږي او خدا خو وشو شهیدان شو هغه ته خدای پاک جنتونه ورته ورکړي نو دا باقي مونږ چې مونږ پاتې یو دا چې مونږ سویلې ژوند کوو په آرام ژوند کوو نو دا ژوند طرفدار ټول خلک
پخوانی شون کی رحیم الله و چی د ثور د اومی او اتم نیټه په اړه خپل خاطرې بیانولې نن د ثور اتم ده په دې اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وورو
ستاسو لا پیغامونه نه
زمانو ډاکټر بشیر احمد کندوزی دی کدا روسان د افغانستان نو وتلی او تر اوسه پر موږ په ما حالت کې روان یو تر اوسه پر افغانستان کې د جنگ خاتمه را نغله تر اوسه پر موږ د جنگون نه یو خلاص شوی کابل د خار نه کوم د ولسوالو ته وته نشو ک روس نه نو وته شپتاو یا ملکونو نور راغلی دي دیو اماغه جنگ سالاران دي دیو تر اوسه پر کوم د خبره به د چوکۍ د پر د یو بل په وجنه باندې آ روس خو نو بیا یو هم دی یو واجب پاتې دی یو واجب پاتې ولې د جنگونه کول تاریخ اورز د
محمد رسول سید ټول خلق تباش ول برباش ول ماجرین شول خلق پاکستان دلاړ ایران دلاړ همدس د افغانستان خلق ټول تباک
زه محمد صابرم دلمند ولایت یم د دولت از موږ د افغانستان د خلکو یو بدلون ورځ بده ان دغه ورځ از موږ بدبختی شرو سوي د تر ځان نه پوري موږ بدبختی په دغه ورځ کې کم کسان چې په دغه ورځ کې زموږ د وطن د بدبختی سبب وګرځول سو وس هم د لې په دولت سره شتون لري تاریخ ورځ چې کډ روشان ورځ وګوز به تاسو خپل د افغانستان آینده
افغان چرواکی وی چې تیر اونۍ د طبي پیښو له کبله د هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا شپېته کسان مړه سوي او څه باندې درې نیم سوه نور ټپیان سوي دي که څه هم دغه اداره زیانمنو سیمو ته د بیړنیو د مرستو د رسېدو خبره کوي خو د سیمې خلک وایي چې تر اوسه پورې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي ادارې لخوا ورته کافي مرستې نه دي رسېدلي تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې
افغان چرواکي وایي چې د طبي پیښو له امله دغه تلفات د ننګرهار کونړ او بلخ ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې رامنځته شوي دي د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په وروستیو سیلابونو او زلزلې کې د ځاني زیان سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې طبي پیښو له امله په یادو ولایتونو کې نږدې 2500 کورنۍ زیانمنې شوي او د کورونو ودانۍ نړېدلې دي
روسي راپورونه چې مونږ ته رسیدلی ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې له امله 14 کسان وژل شوي دي 129 نور ټپیان او 300 کورونه نړېدلي دي په کونړ کې د زلزلې له امله یو کس وژل شوی 14 ټپیان او 45 کورنۍ زیانمن شوي دي د سیلابونو په اړه باید ووایم چې د مزار شریف په ښار او ولسوالیو کې 2129 کورنۍ زیانمن شوي دي 38 کسان وژل شوي او 141 نور ټپیان شوي دي
دي.
د تیر چهارشنبه په ورځ د ریختر په کچه 5.2 درجه زلزلې چې مرکز د لغمان په مهترلام کې وو، د هیواد ختیځو سیمو ته شدید ټکانونه ورکړل او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه واړول. له دې سربیره تېره اونۍ د بارانونو او ګلۍ له امله په مزار شریف، کندهار او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه راغلل چې د ځاني زیان سربیره یې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي چې دوی زیانمنو شوو سیمو ته په خپل وخت بیړنۍ مرستې رسولي، خو د سیمې خلک دغه مرستې کافي نه بولي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی حاجي عبدالبصیر ګلاب وایي وروستۍ زلزلې د دې ولایت په خیوې، درې نور، کامې، اچین او د بالا ولسوالیو کې خلک ډېر زیانمن کړي، خو تر اوسه د ګوتو په شمېر خلکو ته مرستې رسېدلي دي. ښاغلی ګلاب وایي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا تر اوسه یوازې 30 کورنیو ته د مرستو یوه بکسه ورکول شوې او پاتې زیانمنې شوې کورنۍ د مرستو انتظار باسي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د زیانمنو شوو کورنیو د لست په جوړولو کار روان دی، خو عملي مرسته نه ده ورسره شوې.
تر اوسه پورې 30 بکسونه وو چې دغه د اشپزخانې سامان یو کمپله وه، دغه 30 نفرو ته ورکړل شو او نور داسې الاني مرسته یا داسې د سجنی مرسته یوې ولسوالۍ ته ننوتلې. لیستونو کار روان دی، خو داسې دغه عملي بڼه تر اوسه ما نه ده لیدلې چې دوی مرستې راوړي په ولسونو باندې تقسیم شوي په ولسوالیو کې.
په بلخ کې هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیانمن شوي خلک له شویو مرستو راضي نه دي او ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د عالي ادارې مشر چې دا مهال په بلخ کې دی، له خلکو سره ژمنه کړې چې له سروې وروسته به اړینې مرستې ورسوي. په افغانستان کې هر کال لسګونه کسان د طبیعي پیښو له امله په ځانګړې توګه د سیلاونو او زیاتې واورې ورېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو خلک وایي چې حکومت په دې برخه کې د مخنیوي لازم تدابیر نه لري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې دوی له طبیعي پیښو سره مخامخ کېدونکې سیمې مشخصې کړي او تر ګواښ لاندې ولایتونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو کافي زیرمې لري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د جمهوري ریاست ته ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو به شاوخوا 3,00,000 څارونکي سازمانونه، رسنۍ او اشخاص څارنه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو نړیوالو او کورنیو څارونکو غوښتي چې پر دغو انتخاباتو د څارنې لپاره له دې کمیسیون سره ځانونه ثبت کړي. نور جزئیات د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په لړ کې له ټولو نړیوالو کورنیو څارونکو غوښتي چې په دغو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به څارونکو او کتونکو ادارو، اشخاصو او رسنیو ته په پلازمینه کابل ولایتونو کې د څارنې زمینه برابره کړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په تیرو انتخاباتو کې شاوخوا 3,00,000 څارونکو او کتونکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو انتخاب باتو کې هم دومره شمیر څارونکي ووسی.
په تیرو ټاکنو کې په 2009 او 2010 کلونو کې زه د شاهد یم چې شاوخوا د 300 په شاوخوا کې ملي نړیوال ناظرین او مشاهدین او د مطبوعاتو استازو د دې پروسې څخه څارنه کړې ده. موږ بیا هم هیله من یو چې د څوکو ټاکنو لپاره به شاوخوا 300,000 یا د هغې څخه هم دا تعداد پورته لاړ شي، دوی ته سهولتونه ایجاده وشي، په خپلواک ډول باندې د دې پروسې د دغه لړۍ څخه نظارت، مشاهده او خپلواکونه چمتو کړي.
د افغانستان د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نړیوالو څارنه مهمه بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د اروپایي ټولنې په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه د افغانستان له انتخاباتو څارنه وکړي. د دې کمیسیون ویاند وایي چې ټاکل شوې د جوزا په 15 نیټه په هیواد کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه پیل شي چې کورنۍ او نړیوال سازمانونه او اشخاص له دې پروسې هم څارنه کولای شي. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روانې ناامنۍ د انتخاباتو په مخ کې یو لوی خنډ بلل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون او څارنه ستونزمنه کوي. ښاغلي نور له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د انتخاباتي مرکزونو او څارونکو امنیت تضمین کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد هم ناامنۍ پر انتخاباتو د څارنې لپاره یو لوی خنډ بولي. د دې ادارې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل دا دی چې امنیت په څارنه باندې ډېر تاثیر لري، ځکه څارونکي ځان ته په محل کې نه ودرېږي. هغوی مجبور دي چې د محل نه د باندې لاړ شي، خلکو سره مرکې وکړه، په یو محل نه بل محل کې وضعیت وڅاري، یعنی په ګرځېد حالت کې. طبیعي ده چې دوی امنیت خرابې د دوی ژوند د هر چا نه زیات په خطر کې دی د جریان د پروسه کې. بله مسله تشویش دا دی چې کله څارونکي د دې راپور ورکوي خپل ولایتونه او دا راپور په میډیا کې نشریږي، هم دوی ته کولای شي چې خطر او ستونزې پیدا کاندي.
ښاغلی سپینغر وویل چې د 2014 کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورځ به د دوی اداره شاوخوا 10,000 څارونکي ولري. د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون داسې تصویب کړ چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو ګډون لغوه کړ. ځینې سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د نړیوالې څارنې لپاره په یاد کمیسیون کې د دوو بهرنیانو ګډون مهم باله، خو جمهور رئیس حامد کرزی مخالفت کاو او هغه د ملي حاکمیت پر خلاف باله.
ڈیموکریسی نہ ظلم و استبداد وو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
د مدني ټولنو او بشري حقوقو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا په هیواد کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټونو په خبره کې د اړخته پامونې سينو له بشري حقوقو سرغړون کې بد تحول پر راتلونکي لسیزه کې هم افغان حکومت ستونزې پیدا کړې. افغان حکومت له 2016 میلادي کال وروسته یو لسیزه د افغانستان د تحول لسیزه بللې ده. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د افغانستان په حکومت کې د مصلحتونو او جنگي مجرمینو موجودیت د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو لاملونه بلل کېږي. دوی دې مسلې ته په اندېښنه کې دي، ځکه د دوی په خبره کې به وایي چې انتقالي عدالت پلي نشي نو په افغانستان کې شته ستونزې به لا زیاتې شي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل کچېری دغه پروګرام عملی شوی وای نو اوس په ستونزې دومره نه ډېرې دي.
متاسفانه تر نن ورځې پورې حکومت د هغه مصلحتي سیاست پر مبنا باندې د نقطې ته اصلا توجه نه کړله او انتقالي عدالت چې باید په افغانستان کې پلی شوی وای دا صرف او صرف د کاغذ پر مخ پاتې شو او د اړې په نتیجه کې موږ تاسې ولیدل چې یو تعداد هغه کسان چې متهم په د بشري حقوقو ضد اعمالو باندې متهم دي هغوی بر علاوه دې چې ضعیف نه شول بلکې نور هم قدرتمند شول او اوس هم تر قانونه پورته ځانونه ګڼي.
د هوتکی په خبره په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروګرام په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان او بشري حقوقو لخوا جوړ شو او تر 2018 میلادي کال باید عملي شوی وای. په دې پروګرام کې راغلي چې جنگي مجرمین او د بشري حقوقو تر پوښښ لاندې کوونکي باید محاکمه شي. د جنگي جرمونو مستندول چې د بشر د حقوقو کمیسیون لخوا ترسره کیږي د انتقالي عدالت یو برخه بلل کیږي، خو تر اوسه دغه مسله تل خلکو لري ساتل شوې ده. ویل کیږي د ملي شورا په تیره دوره کې د وېدا ستره تصویبېدل چې د افغانستان په تیرو جګړو کې خېل خو ته پکې عمومي بخنه شوی هم بلستون زده چې د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو مخه نیسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال اجمل بلوچستان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په راتلونکي کې هم په جنگي جرمونو تورن یو شمېر کسان د حکومت په لوړو پوستونو کې پاتې شول نو افغانستان به په یو بل لسیزه کې هم له ستونزو سره مخ وي.
دوی ته که بیرته زمینه مساعده شي چې جمهوري ریاست ته لار پیدا کړي او یا هم د پارلماني انتخاباتو پر مهال په پارلمان کې موجود وي، نو بې له شکه چې دغه خلک به په راتلونکو لسو کلونو کې چې د تحول لسیزه ده هڅه وکړي چې د خلکو ترمنځ قومي، نژادي او نور ستونزې رامنځته کړي.
و مغختل په دې اکله د حکومت نظر هم بخلو، خو هغه په دې اکله لڅویلو ډډه وکړه. مدني ټولنو او د بشري حقوقو ځینو ټولنو مخکې تر دې هم د جنگي مجرمینو په اکله د انتقالي عدالت د پروګرام د پلي کولو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه د هغوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوې او څرګنده نه ده چې په هیواد کې به جنگي مجرمین محاکمه شي او کنه.
په کندهار کې دوه ځوان زده کوونکو د زده کړو په یو سیالۍ کې چې په ترکیه او آذربایجان کې جوړ شوی وي په شپږ او هیوادونو کې نړیوال مقامونه وګټل. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر پورت کې.
په کندهار کې د شاه حسین اوتک یا افغان ترک لیسې دوه تن زده کوونکو عبدالحسیب او بنیامین د رواني سوي میاشتې په پیل کې په ترکیه او آذربایجان کې د ریاضي او کمپیوټر د زده کړې په سیالیو کې برخه واخیسته. دوی د شاوخوا شپږ هیوادونو د اووم او اتم ټولګي د نورو با استعداد زده کوونکو سره سیالي وکړه او په دې وتوانېدل چې لومړی او درې مقامونه خپل کړي. د شاه حسین اوتک یا افغان ترک لیسې تدریسي مرستیال مصطفی شمشیک وایي چې لومړنۍ سیالي په ترکیه هیواد کې جوړې شوې وي او عبدالحسیب د ریاضي په برخه کې لومړی مقام وګټي او بنیامین بیا په آذربایجان کې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې درې مقام ترلاسه کړ.
ترکیه بیر اورنجی
ګوندردی دی وایي په ترکیه هیواد کې د جوشما په نوم د زده کړې یو سیالي جوړ شوی و. موږ د هغه سیالیو لپاره یو زده کوونکی ورولېږه چې هغه پکې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو همدا ډول دوهم سیالي په آذربایجان کې و چې زموږ د نهم ټولګي زده کوونکي پکې ګډون وکړ او د درېیم مقام په ترلاسه کولو سره یې د برنزو میډال خپل کړ. په سیالیو کې ګډون کوونکي او بریالي سو زده کوونکو چې په څیره کې خوشی ښکارېده وایي چې په زده کړو کې یې ډېر د ښوونکو د تجربو څخه ګټه اخیستې او د خپلې لیسې د مسؤلینو او کورنۍ ډېر زیار ورته دغه بریا ورکړې.
عبدالحسیب ترکی دا ډېر خوشم بل رقمس ویل نه سم ډېر خوشم
مانم بنیامین دی سر فیصد د باوری هم ځکه چې دلته مرین چامور کړی و په هغه انچامو کې زه نمره سولم بیا لاړو آذربایجان. هر څوک باید قابلیت ولري ښه زده کړه وکړي ځکه بې زحمته راحت نشته.
د کندهار ځوانانو له دې مخکې هم په ځینو هېوادونو